د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے نن د خالی ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده په دې یو ساته خبری خپرونه کې زاش په کومه تاسو ته کلی وایم نو د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نه معلومه وسله والو یو پولیس په ډزو وجلې په جنوبي وزیرستان اعظم مرسک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس محرر وجل شوی او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سلور ترخګرو د وجلو دعوا په پوځي عملیاتو کې کړې ده خو د دغې په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې اترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي بلخو په خرسن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خواص کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق زور کړی شوی دی عمران خان په دغه خواص کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د تخبو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهل ګرځولې وو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس د رایو سپکاوی بللې د یاد ګوند مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړې ده چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهل کړی شوی مرکزی وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تخپو تحایف او خرڅول په د ثابت شوی د کومې په وجه چې عمران خان نه اهل ګرځول شوی دی د خبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومه وسله والو یو پولیس په ډزو وجلې د 400 پولیسو د دې پیښه پخلی کړې او وایي چې دا پیښه د تورنځي په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو او په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې پیخه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی او وسلوال د بریټ څخه او روسو په تخته کې بریالي شوی دی په سم دستي توګه د دې بریټ زموري لا چا په غاړه نه اخستی خو به دې ورستوي کې چې خبر پښتونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوی هغه کې د زیاتره زموري وسلوالو ډلو ټي ټي پی او داعش خراسان په غاړه اخستی دی د وجل شوی پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د اوتمانځي سیمې استوګن وو او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي تر سره کوله بلخو د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د سلور ترخګرو د وجنې داوا کړې ده د پاکستان پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده پوځ داوا کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي دوی د وجل شوو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړي خو وایي چې په نږدېو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې او په ترخګر په خو کې ککړ وو د پوځ داداوي کوم آزادو سرچینو نه دی تایید کړي پوځ وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي پاکستانی طالبانو هم د پوځ په تازه او پرمختیا باندې څه نه دی ویلي د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس محرر وجلې دی د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو ځکه د بلې اوریدنې لپاره پکې 25 اکتوبر نیټه وټاکل شوه په یاد مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیور اډي سره په خبرو کې ویلي کله جج نه وو کله به سرکاري وکیلان نه وو خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 25 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 2 تنه شامل دي او د 2 واړو ضمانتونه پکې شوې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په زر درج کړی شوې و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولې او 3 وروسته بیا کراچۍ ته بوتل شوې و. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داوړ شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکه او د شر نه ډکه وینا کړې وه. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړي. بلخوا په خرسن ښار کې اوکراین د روس پوز په شا کړي. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آستن او د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاري کړي دي چې پکې په دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې و چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونه د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاري شوي بیانیه کې ویلي چې دواړه چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې په اخیری وار د مې میاشتې په 14 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهر روس دې ته تیار دی چې خبرو تر لار په دغه اړه باندې خلاص وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناټو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاري خبرو ته غاړه کیږدي ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوان اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اهلی پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د پریکړې پر ضد اسلام آباد های کورټ تخواس کړی دی او یاد عدالت د راتلونکي دوشنبه یا ګل په ورځ نه د خواست د اوریدنې پریکړه کړې ده. اسلام آباد څخه پری پیر ولای شاه دا راپور استولای.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې د قومي اسمبلی سپیکر او انتخابی کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم دغه خواست لار اسلام آباد های کورټ څخه د انتخابی کمیشن فیصله رد کول غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان انتخابی کمیشن د توشاخانه نه اغستل شوی سرکاري توفو خرڅول په حق غلط بیانې په تور پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهل ګرځولې. تحریک انصاف د انتخابی کمیشن د غپریکل د ملکی دستور په ضد او د پاکستان د اولس پکاوی بولی. د شنبه پورز اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د ګوند اطلاعات او سکرتر فواد چودري د انتخابی کمیشن په ضد د دوی سره توپیری چلن تورونه تکرار کړل. فیصله
باندې تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی جو کل مرضی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں.
هغه دا تورو لګولو چې ګنې حکومت د انتخابي کمیشن په پریکړه کې د خپل خوښې بدلونونه کوي، ځکه د فواد چودري په خبره کمیشن لا تفصیلي فیصله نه ده جاری کړې. نوموړی د سپریم کورټ چیف جسټس څخه د تحریک انصاف لخوا د انتخابي کمیشن مشر او غړو په ضد ریفرنس یا قضیو زر تر زره اورېدو غوښتنه هم وکړه. د دې تر څنګ اسلام آباد پولیسو د عمران خان د نااهلۍ د پریکړې په ضد احتجاج په سر د تحریک انصاف د سینټ غړي فیصل جاوید او د ګوند اوه مهم غړو په ضد د دهشتګردۍ په تور مقدمې درج کړې دي. بلخوا د عمران خان سیاسي حریف او مرکز کې واکمن پی ډی ایم دریز دی چې د انتخابي کمیشن د فیصلې د لارې عمران خان یو بددیانت تن ثابت شوی دی. او هم د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر احسن اقبال په دې اړه صدا سے ویلی،
ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں
خدا احسن اقبال پر خبر پر عمران خان خدا ثابت شوا چی اغنی آوازی دا توشاخاری نے سرکاری توفی غیر قانونی خرسی کلی دی خوبی دی پیسے ہم پٹی ساتھ لی دی. زن قانونی ماہرین او دا تحریک انصاف دریز دا چی گنی انتخابی کمیشن دا سر دا سے فیصلو کولو اختیار نلری. خدا عمران خان نزد ملگری او دا ملک وطل قانون پوہ حامد خان پا نظر کی انتخابی کمیشن سر دا سے کولو اختیارو. دا سپریم کورٹ بار پخوانے صدر قاضی انور ایڈوکیٹ ہم دا حامد خان دا دغا موقف پا خلے کوی او زیادتوی چی دا عمران خان دا نا اہلے دا مودی پتا با علیلگی کلے چی دا انتخابی کمیشن تفصیلی فیصلہ مخطر آشی
با شئی پندر زم و آغتا دست سزاو شوال نا آغا سے بیا کاغیب جائی کی گی نا بیا زائیب دے اور کاغیب نیب جائی کی گی اور صرف سیفٹی سر جان دے ڈسکوالیف کیشن شوئے دے دا با امتدا ججمنٹ ڈیٹیل راشی نو دے دے پتا خبار رکی جے آغی پخبر اپلا و بیدی بی چدا سزا کم آغی ورکی چدا کل کم ڈیٹ تا شروع شو کم ڈیٹ بندے وقت
دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر څه وخت هم اسلام آباد په احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پوز له افغانستان سره په پوله پرتی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره پنخته کې د څلورو ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. بل لورته د جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر برید کړی چې پکې یو پولیس محرر وژل شوی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان پوز د شپې ناوخته ویلي د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ شته د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې شوي او د ډزو په تبادله کې څلور ترهګر وژل شوي دي. پوز په خپل بیان کې دعوه کړې چې د وژل شوي وسلوالو له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. پوز د وژل شوي کسانو پیژندلو نه څرګنده کړې، خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوز د دعوې نورو آزادو سرچینو نه یې تایید کړې. پوز پنشده کې د خپل سرتیرو د مرګ ژولې په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي په علاقه کې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روانه دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د اکتوبر په لسمه هم شمالي وزیرستان کې د دوو مهمو وسلوالو د وژلو دعوه کړې وه. بل لور د جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر د لارې برید کړی چې پکښې د پولیسو یو محرر وژل شوی. د جنوبي وزیرستان په بیرمل تحصیل کې د اعظم ورسک پولیس سټیشن څارواکي وایي د شپې نه وخت نه معلومه کسانو په تاڼه سنایپر د لارې برید کړی او په پیښه کې د پولیس یو محرر فضل ملک وژل شوی. د پولیس په وینا برید په تاڼه کې موجود پولیسو عسکرو سمدستي جواب ویلی، خو د عسکرو په ځوابي ډزو کې ترهګرو د اوش توان په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. پولیس ویلی برید وروسته په سیمه کې لټون عملیات پیل کړی دي. تر دې مهاله د پیښې ذمواري څا په غاړه نه ده اخستې. اعظم ورسک د جنوبي وزیرستان مرکز واړه نږدې 40 کیلومتره لرې لویدیځ سیمه ده او د اګست په 12 هم په دې تاړه برید شوی چې پکښې د پولیسو یو عسکر وژل شوی و. جنوبی او شمالی وزیرستان د افغان پولیس سره جوخت د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع دی او د پاکستان پوز دغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د غصیبې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوی هم شوي. خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته پکښې حالات ډاډمن نه دي او هر ورځ د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي. د سپتمبر په 28مه هم د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د پوز په کاروان ځانمرګ برید شوی و او یو ویش پوځیان پکې ژوبل شوی و. په سمدستی توګه دغه برید ذمواري هم څا په غاړه نو اخستې. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي لړۍ دوام لري. پښتانه سیاستوال، فعال او پوهان وایي باید ټول پښتانه په ځانګړي ډول د امنیت، خپلو حقونو او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو لپاره یو موټی شي او له همدې لارې پر ریاست زور راوړي شي چې ریاست د پښتنو لپاره خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پختونخوا په بونیر زوله کې پرون هم د امن لپاره غټه احتجاجي غونډه شوې چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو سیاستوالو ویناګانې کړې. نور تفصیل په خبرنا د عثمان خان پر ریپورت کې.
د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین بونیر کې د احتجاجي جلسې ګډونوالو ته ویل د پښتنو په پاکستان کې د امن او باسواد ژوند ورکولو یوازینۍ لار د پښتون قوم وحدت ته او که پښتانه ډلې پری او بی اتفاق وي نو دغه ډول به د بی امنۍ سره مخ وي او وسایل به د نورو د ولکې لاندې وي. نوموړي زیاته کړه د پښتون وطن په لر او بر کې د امن غونډې د هیواد واکدارانو ته پیغام ورکوي چې پښتانه نور په یو صورت کې بې امنۍ، پوځي اپریشنو او د خپلو سیمو نه کډوالۍ ته نه دي تیار. باید د پښتنو په خاوره دي د وسلوالو د بیرته راتګ لارې ونیول شي. په داسې حال کې چې سوات او ورسره تړلي ضلعو کې د بې امنۍ ضد جلسې جلوسونه روان دي، پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات د سیلګرۍ مقام ګبینجبي دوره کړې ده او مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي. برملا وایم چې سیمه کې به حکومتي واکداري په هیڅ ډول کمپرومایز نه کړو او نه به چاته په امن د سیاست کولو اجازه ورکړو. نوموړي ویل چې سیمه کې د ډیرو قربانو وروسته امن بحال شوی او دا به څه ډول وشي چې دلته به بې امني وي او زه به خاموش یم. خبریال او سیلونکې رفت اورکزی وایي د وزیرستان نه شروع شوي پاسونونه تر سوات را ورسېدل.
نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې دی باندې فورن مطلب لکه حکومت چې دی په دی باندې پالیسیانې جوړې کی په دی باندې چې دی دا خلکو چې کم خدشات دي په دې چې خلک ولې مطلب نکینی هغه په ذهن کې څه خدشه دی کنه هغه په ذهن کې چې دی شکوک او شبهات دي کنه هغه شکوک او شبهات په چې دی دا کار چې دا اوس حکومت او د ریاستي ادارو دی چې دا د خلکو ذهن نه وباسي.
روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری د سواد سفر کړي او ویلی وو د سواد غرونه د ترهګرو څخه پاکړي شوی او د پولیسو پوسټې په جوړ کړي شوی دي. پرون د جمعې په ورځ د بونیر لوی تجارتي مرکز سواړی کې د امن پسرلیک احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک او نورو سیاسي، سماجي او کاروباري مخورو ګډون کړي. د امن پاسون ګډونوالو حکومت څخه غوښتنه کړي چې د ضلع د امنیت چارې دي پولیس فورس ته وسپارل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچۍ په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه، خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو، ځکه د بل اوریدنې لپاره پکې د اکتوبر 15مه نیټه په ټاکل شوه. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹنه راکوي.
نن د خالی په ورځ د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیوا سره خبرو کې ویل د کال 2000 مقدمه کې شامل د پی ټی ایم دوه غړي نن د اوریدنې پر مهال عدالت کې غیر حاضر وو چې لکبلې عدالت محفوظه کړي فیصله وا نوروله او نیټه پکې بدل شوې.
یو ملزم عبدالبصیر نور غلی او جاوید هم نه راغلی، خو هغه چې په لار دی راځي نو د دیو د نه راتلو لکبل پکې اوس 15 تاریخ شو د فیصله اورول الله.
علی وزیر او پی ټی ایم نور غړو ته با چې په کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي، دا هغه مقدمه ده چې کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد درج کړې شوې وه. په دې مقدمه کې ویل شوی چې دوی د ریاستی ادارو پاوز رینجر او پولیسو پر ضد سپکاوی د شر نډکه او ناوړه ژبه کارولې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 16 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولی وو او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته راوستل شوی وو. د پی ټی ایم د سین صوبی مشر نور الله ترین وی وی ډیوا سره په خبرو کې وویل په یاد مقدمه کې به وړاندې کله جج نه وو او کله به وکیل نه وو، خو نن د بد مرغه د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي.
از موږ دوه ملګري هغه به سبا لا راورسیږي که خدای کول، د ښار نه بار تللی دي. بس د بدبختانه تور پر نن زموږ دوه ملګري چې وو هغه غیر حاضر وو، نو دی خیال دا و چې زموږ پر نه موجودگی کې به هم شاید فیصله واوري. په دا کیس کې د علي وزیر سره موږ ټوټل 12 کسه یو، 12 کسه په ضمانت دي. علي خان وزیر هغه په گرفتار دی، خو په داغه کې د هم ضمانت سوی دی.
په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې، خو د دغې مقدمې په مهال په هغه پسې په کراچۍ کې 3 نورې مقدمې راوستل شوې چې پکې وخت په وخت دغه ضمانت تونه منظور کړی شوی، او په کراچۍ کې ورته په وروستۍ مقدمه کې په 14 سپتمبر ضمانت ترلاسه شوی وو. خو دا وخت د نوموړي پر ضد د میرانشاه په مقدمه کې د پېښور هایکورټ په بنو رجسټر کې اورېدنه روانه ده، او د ضمانت په خواست یې په 3 اکتوبر اورېدنه شوي، خو عدالت دغه اورېدنه ځنډولې او بله نېټه یې پکې لا نه ده اعلان کړې. علي وزیر د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. ذوالفقار بیٹنا، وی وی ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې FATF د خړ نوملړ څخه پاکستان 4 کال وروسته وویسته. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د دې نوملړ څخه په وتلو پاکستان څه مالی او اقتصادي ګټې ترلاسه کولای شي. بل دا چې که پاکستان بیا د FATF په خړ نوملړ کې د شاملېدو څخه د ځان ساتل غواړي، نو هغه کوم کارونه دي چې باید عملي کړي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم د FATF له خړ نوملړ څخه په وتلو به د پاکستان اقتصاد ته په سملاسي ډول کومه ګټه ونه رسي، خو له دې سره په پاکستان باندې د ترهګرو د مالي مرسته کوونکي هیواد تور داغ لري شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د اقتصادي چارو ماهرین وای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل نوملړ څخه په وټو په پاکستان باندې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل لګیدل تور داغ ووینځل شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیړنیز ادارې SDPI مشر او اقتصاد پوه ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوا توای کو پاکستان بیا په دغه نوملړ کې د شاملې دوه نزان ژغورل غواړي، نو په هغه قوانینو او ضابطو به ورله عمل کول وی چې په دې رستو د FATF په سپارښتنه راوړی شوی دی. نوملړ زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په اساس به اوس د پاکستان اقتصاد ډاکومنټډ شي، او د سره به د محصولاتو جال هم پراخ شي.
جو کلی پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہوتی وہ اس سے نہیں آ رہی تھی کہ رسکی کنٹری ہے.
غوی مخ کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج تا بہرنے پانگونی زکا نراتلی چی دغا ہے وا دی فیٹی پخل نملڑ کے شامل وو، او اس پا دغا پانگونی ہم راتلل پیل چی، او دا دی تر سنگ اس پا پاکستان تا دا ترسیلات زر راتلل او دا کاروبار لپار دا پیسو تگ راتگ ہم آسان چی، او لدی تر سنگ بدل تا دا کاروبار لپار آسانے ہم پیدا چی. سیڑوں کی وائی کل چی یو ہے وا د FATF په خل نوملړ کې شامل وینو بهر ملکی کمپنیانې او ادارې په دغه هیواد کې د پانګونو څخه ډډه کوي، ولې چې دې سره په مالیاتي ورکړه راکړه کې ستونزې پیدا کیږي. اخوا د خزانه په خوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ته وای FATF پاکستان ته 4 کاله مخکې په بیلابیلو سانګو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره 14 نکاتي کاري پلان ورکړی وو، او پاکستان د FATF دغه سپارښتنې په کامیابۍ سره بشپړ کړې دي. اغلی سلمان شاہ زیاتوی په سملاسی ډول با دا د پاکستان په اقتصاد کم اثر ونه لري ولې چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې نورې دي. هغه وای خدای ایف ای ٹی ایف په خل نوملړ کې پاتې کېدل د پاکستان په شهرت یو تور داغ وو او اوس دغه داغ ووینځلی شو او کچرې په راتلونکي وختونو کې پاکستان ته بهرنی سرمایه کار راځي نو هغوی ته به د ایف ای ٹی ایف لخوا د خطر خبرداری نه ورکړی کېږي او دې سره به د پاکستان د بینکاري نظام سارنا هم لگا راکا مشی. د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس خل نمدل په دو برخو مشتمل وو چې پکې یو د هیواد مالیاتی نظام پیاوړی کول او د پیسو د غیر قانوني لیګ مخه نیول وو او دویمه برخه په داخلي کچ د هغه کسانو او تنظیمونو پر ضد اقدامات کول وو چې د ملل متحده لخوا د بندیزونو سره مخ دي. خو ځینې سیړونکو بیا وایي که دغه تنظیمونه بیا په بدل بدل نامو خپل فعالیتونه پیل کوي نو ګمان کیږي چې پاکستان به یو ځل بیا د ایف ای ٹی ایف خاغلی ڈاکٹر عابد قیم سلہری وائی پاکستان سر قوانین موجود دی او کدا سی کمیڈلی بیا سر راٹو کوی نو دا حقوی پر زد دا دغا قوانین لاندے مقدمے جوڑے دی شی. ڈاکٹر سلمان شاہ وائی کو لا قانون ترہگر تنظیمونا دا ترہگر دا مالی مرستو لپارا دا پاکستان بینکی نظام کاروی نو بیا ستونزا را پیدا کی دی شی. خود زیاتوی اس دا فیٹی پوینا دا پاکستان بینکاری او مالیاتی نظام کے دا سے حفاظتی بندون راوستل شوی چې دغه ډلې به دغه بینکاری نظام و نه کارول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیوال اقتصاد د درجه بندۍ ادارې فچ په خپل رپورت کې د پاکستان د اقتصاد درجه نور هم لاندې کړې او دا درجه یې د منفی نه سي درجه کړې. دغه اداره وایي په پاکستان کې وروستي سیلابونو اقتصاد ته زیان رسولی او پاکستان مخ په زیاتی کرنټ اکاونټ خساري، د 60% زیاتې ګرانۍ، زر مبادلې د کم ذخیرې او روپۍ د قدر د کمی سره مخ دی. اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې ملکی او غیر ملکی قرضو بوج زیات شوی او د ټاکلې جی ډی پی د هدف نه هم زیات دی، چې له وجې یې د درجه بندۍ ادارې دا فکر کوي چې څنګه به پاکستان دغه کمزور اقتصاد قابو کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
نړیواله د اقتصادي درجه بندۍ اداره پچ په خپل رپورت کې وایي پاکستان د مخپضیاتی کرنټ اکاونټ خساري ګرانه، د غیر ملکی زر مبادله کمه ذخیره او د روپۍ د قدر د کمی سره مخ دي. روانه میاشت د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز هم د پاکستان اقتصادي درجه تراکوز کړی و. 13 ورځ د پاکستان مرکزی بانک ویلي دي روان مالی کال په لومړي سه ماه کې د پاکستان کرنټ اکاونټ خساره 20% رقم شوه. د اقتصاد ماهر ډاکټر غلام سمد وی ویډیو ته وایي دا رپورت ښایي چې د پاکستان مجموعي اقتصاد کمزوري شوی او د قرضو په واپسې کې هم مشکلات لري.
پبلک ډیټ هم 70-75% نه سیوا دی. وسره چې کم دینه زمونږ د سیلاب د وجې کم حالات خراب شو، دا ټول بار ادارې دي ته ګوري چې دا ملک په کم دی سروایول څنګه وکړي شي او کنه به وکړي شي. نو دې تخکار دا شو چې یاره لکه مطلب حالات خراب دي، نو دې وجې دې زمونږ د ریټ کم دی نه لاندې راغور کوم.
روانه میاشت په لومبه کې نړیوالې د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل رپورت کې د پاکستان درجه د بی 3 نه سی ای ای یو تر کو ذکر و. خو بیا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار ویلی وو پاکستان په اقتصادي توګه د خطرو څخه بهر شوی او دا سه هیڅ د یری خبره نشته چې ګینی پاکستان دیوالیا کې دوت روان دی. 13 ورځ نړیوالې د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار ادارې ایف ای ٹی ایف پاکستان د خړ نوم لیست نه بهر کړي او د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د سربد پاکستان اقتصادي مشکلات آسان شي او امید دي چې ریټینګ ایجنسی د پاکستان اقتصادي درجه بندۍ ته بیا کتنه وکړي.
زموږ چې کوم سم ریټینګ ایجنسی دي، کا موډیز دي، کا نور دي، چنډن پور ریټینګ ایجنسی یا نور داسې چې کوم نه هغه خو هم ده نه پس ایکسپیکټډ دغه دا چې د پاکستان ریټینګ باندې به هم نظر ثانی کوي.
د پاکستان د اقتصادي وزارت ډیویژن وایي روان مالی کال په لومړي درې میاشتو کې پاکستان غیر ملکی 2.3 ارب ډالر قرضه اخستې ده او د روان مالی کال د فره په قامی بجټ کې د 2.8 ارب 80 کروڑ د غیر ملکی مالی مرستو ویلی شوی. وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال د فره د 40 ارب ډالر ضرورت دي چې پکې 2.8 ارب ډالر غیر ملکی قرضه او واجبات هم واپس کول دي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي حکومت د دې بندوبست کړی دی. مرکزی حکومت وایي دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.5 ارب 50 کروڑ ډالر ده او د مرکزی بانک سره 0.5 ارب ډالر ذخیره موجود ده چې د اقتصادي پوهانو په وینا د یوې نیمې میاشتې د درآمداتو برابر ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دین د خالی ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې زاش په کوم تاسو پر کلی وایم نو لیکو مهم خبرونه. اول سرټی کی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې. په جنوبي وزیرستان اعظم مرسک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس محرر وجل شوی او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سلور ترخګرو د وجلو دعوه په پوځي عملیاتو کې کړې ده، خو د دغې په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی. او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې اترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي. بلخوا په خلسن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهله کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خواص کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی. عمران خان په دغه خواص کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د تخبو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهله ګرځولې وو. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس رایو سپکاوی بللې. د یاد ګوند مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي. بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړی دی چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهله کړی شوی. مرکزی وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تحفو تحایف او خرڅول په ده ثابت شوي د کومې په وجه چې عمران خان نه اهله ګرځول شوی دی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې. د 400 پولیسو د دې پیښې پخلی کړې او وایي چې دا پیښه د تورنځۍ په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو او په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې پیخه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی او وسلوال د برید څخه وروستو په تیښته کې بریالی شوی دی. په سمدستي توګه د دې برید ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو ذمواري وسلوالو ډلو ټي ټي پي او داعش خراسان په غاړه اخیستې دي. د وجل شوي پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د عثمانځي سیمې استوګن وو او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي ترسره کوله. بلخوا د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د سلور ترخګرو د وجنې دعوه کړې ده. د پاکستان فوج ویلي دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده. فوج دعوه کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي. دوی د وجل شو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړي، خو وایي چې په نږدې کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې او په ترخګر په خوکی ککړ وو. د پوز دا داوی کوم آزادو سرچینونو دی تایید کړي. پوز وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي. پاکستانی طالبانو هم د پوز په تازه پرمختیا باندې څنډې ویلي. د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس محرر وجلی دی. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه. خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نه شو، ځکه د بلې اورېدنې لپاره پکې 15 اکتوبر نیټه وټاکل شوه. په یاد مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیو راډیو سره په خبرو کې ویلي، کله جج نه وو، کله به سرکاري وکیلان نه وو، خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي. ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان ایډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 15 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 2 تنه شامل دي او د 2 واړو ضمانتونه پکې شوې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي، د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په زر درج کړی شوې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولې او 3 وروسته بیا کراچۍ ته بوتل شوې وو. په 10 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داول شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکه او د شر نه ډکه وینا کړې وه. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړي. بلخوا په خرسن ښار کې اوکراین د روس پوز په شا کړې. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن او د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاري کړي دي چې پکې په دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې وو چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونو د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاري شوی بیانیه کې ویلي چې دواړو چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې په اخیری وار د مئی میاشتې په 14 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې، کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهره روس دې ته تیار دی چې خبرو ته لار په دغه اړه باندې خلاصه وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناټو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاري خبرو ته غاړه کیږدي، ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی وده د امریکا او روس د دفاع وزیرانو په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه په خپلو کې سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت په یقیني کولو باندې ټینګار کړی دی. خو د امریکا څېړنیز اداره د انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار ویلي دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د اوږدې جګړې لپاره حالات برابروي. اوکراین کې د روانو حالاتو په اړه د وی او ای رپورټ د وی او ای دوی همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په 1300 کې په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر لارډ آسټن او د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ په اوکراین کې د جنگ په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د پینټاګان تر مخه لوید آسټن په دې خبره ټینګار وکړو چې په اوکرين کې د جنگ په وجود دی د رابطو لارې خلاصې وساتل شي او کرملین ویلي دي چې دواړو خو د امن او امان په نړیوالو مسلو او په اوکرين کې په صورتحال خبرې وکړي. د امریکا او روس د دفاع وزیرانو د دینه مخکې د مئی د میاشتې په 13مه نیټه خبرې کړې وې او لوید آسټن په اوکرين کې د جنگ بندې غوښتنه کړې وه. د آسټن او شوګو تازه خبرې اترې په داسې حال کې وشوې چې کرملین دا څرګندول غواړي چې خبرو اترو یې لاره خلاصه کړې ده. د کرملین ترجمان دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع راهسې مذاکراتو ته تیار دی. پیسکوف وویل چې په اوکرین کې د خصوصي پوځي اپریشن د شروع کېدو نه مخکې هم پوتین د امریکې او نیټو سره خبرو شروع کولو ته تیار وو. روسي چارواکي په اوکرین د روس یرغل د پوځي عملیاتو په نوم یادوي. هم د جمعې په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم د مذاکراتو په اړه امید څرګند کړو او ویل صدر پوتین ډېر نرم او خبرو ته آزاد لیدل کیږي. د امریکا او نټو چارواکو ویلي دي چې په اوکرين کې جنگ زر تر زره هغه وخت ختمې دي شي چې پوتین د اوکرين نه روسي ځواکونه وباسي او پوتین تر اوسه د دې نه ډډه کړې ده. مغربي چارواکي وایي چې د مفاهمت شرایط باید چې د اوکرين د پاره هم د منلو وړ وي. اوکرين ټولې سیمې بیرته اخیستل غواړي چې روس نیولي چې پکې د کرایمیا علاقه هم شامل ده. روس په کال 2016 کې کرایمیا د روس سره شامل کړې وه. ماسکو 13 میاشت د اوکرين سلور علاقې د ځان سره شامل کړې دي او د بیرته ورکولو نه یې انکار کړی دی. د اوکرين صدر ولادومایر زیلنسکی ویلي تر سوچې صدر پوتین په حکومت کې دی د ماسکو سره به مذاکرات ونه کړي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د فرانس هم منصدې کاترین کلونا سره مشترکه خبري کانفرنس ته وویل داسې څه نښې نښانې نه ویني چې صدر پوتین په بامانه سفارتکارۍ کې ښکېل کېدل غواړي. بلخوا د اوکرين ځواکونو ویل دي چې د جمعې په ورځ یې په خیرسون سیمه کې د روسي ځواکونو په مقابل کې ګټې ترلاسه کړې دي. د امریکې څېړنیزې ادارې دی انسټیټیوټ فار دی سټډي آف وار ویل دي چې د مغربي خیرسون او پلاس سیمه نه د روس ځواکونو وتل شروع کړې دي او دا عمل به تر څو هفتو پورې جاري وي او تر څو چې اوکرينی ځواکونو په دوی برید نه دي کړې نو کېدل شي د عمل په خټول سرته ورسي. د اوکرين سره په پوله د روس اهم اتحادي بیلاروس ویل دي چې دوی اوکرين ته د ځواکونو لیږلو هیڅ اراده نه لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان او افغانستان سره په پوله د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د جمعې په ورځ د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې او یو مذهبي مشر د حکومت ته غوښتنه کړې چې د مظاهره کوونکو خلاف دې سخت ګامونه واخلي. په ایران کې د یوې میاشتې نه زیات وخت راهیسې مظاهرې دوام لري. نور تفصیل د عدنان رشید په راپور کې.
د رایټرز خبری ادارې تر مخه د ایران سرکاري خبری ادارې امنا وویل په زاهدان کې د پولیس مشر احمد طاهری د جمعې په ورځ په ښار کې د 50 کسانو د گرفتارۍ تصدیق وکړو. هغه وویل احتجاج کوونکو په بینکونو حمله کړې او ګټې پی وشتلې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وویل تر 300 پورې کسان د جمعې د مانځنه وروسته احتجاج ته راووتل. په ټلویزیون لیدل کېدل چې د دوکانونو او بینکونو کړکۍ ماتې وې. په سوشل میډیا شریک کړل شوو ویډیوز کې په زرګونو کسانو احتجاج کوونکي لیدل کېدل چې د امر مرداباد نارې وهلې. رایټرز خبری اداره وای اشاره د ایران تر ټولو لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته وا. مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو د مرګ نارې هم وهلې چې حکومت د احتجاجونو د چقولو لپاره استعمال کړي دي. رایټرز ویل د ویډیوګانو د کاروالي تصدیق نشي کولای. رایټرز وای زاهدان د پاکستان او افغانستان سره په پوله سیستان بلوچستان صوبې مرکزی ښار دی. په صوبه کې د سنی مسلمانانو اکثریت ته د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي د سپتمبر په 13 نیټه په زاهدان کې د جمعې د مانځه نه پس د مظاهري چقولو په محل د ایران امنیتي ځواکونو شپږ پیته کسان وجل شوي دي. رایټرز وای د ایران اکثریتي شیعه حکومت خلاف سیستان بلوچستان د سنی وسلوالو د فعالیت مرکز هم دی. په تهران کې سخت دریزه روحاني مشر احمد خاتمی وویل پکار ده چې عدلیه د احتجاج کوونکو سره داسې سلوک وکړي چې نور څوک بیا ته احتجاج تصور هم ونه کړي. د ایران حکومت د احتجاجونو پړه په ورانکارو اچولې ده چې د خارجي دښمنانو سره تړون لري. رایټرز وای په ایران کې موجود احتجاجونه 1979 د انقلاب وروسته د حکومت لپاره تر ټولو لوی مشکل دی. احتجاج کوونکي د ایران اسلامي حکومت نسکورېدل غواړي، خو رایټرز وایي مظاهرچیان د نظام د نسکورولو ته نږدې شوي هم نه دي. هم د جمعې پرون په تبریز ښار کې هم مظاهرې وشوې او احتجاج کوونکو د پولیس په ضد نارې کولې او پولیس پې د اوښکو ګیس ورولو. د رپورټ تر مخه تبریز د ایران شپږم لوی ښار دی او اکثریت پکې د ازبی نسل خلق دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د فایلینو خبری اداره HRANA وایي د ایران په احتجاجونو کې 240 کسان وژل شوي هم دي چې 2 پکې ماشومان دي. دغه اداره وایي د زیارت یا پنجشنبې د ورځې پورې 114 ښارونو او په 1 پوهنتونونو کې احتجاجونو کې د امنیتي ادارو 30 غړي وژل شوي دي او 12,500 کسان گرفتار کړل شوي دي. په عین حال کې د امریکي سی این این ټلویزیون ویلي په ایران کې د انټرنیټ سهولت برابرولو لپاره وایټ هاوس د ایلان مسک سپیس ایکس نومې کمپنۍ سره خبرې شروع کړې دي. د سپیس ایکس د سیټلایټ د لارې انټرنیټ په ذریعه به ایرانیان کولی شي چې د حکومت د قدغنونو نه بغیر انټرنیټ ته لاسرسی وکړي. ایرانی فایلین وایي د حکومت د قدغنونو له امله د مظاهرو په اړه د ویډیوګانو په خپرولو کې دوی مشکل لري. بلخوا جرمني غبرګ شهریت لرونکو ته ایران ته د تګ په اړه خبرداری ورکړی چې په ایران کې یې د گرفتارۍ خطر زیات شوی دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د ایران خبری ادارې وویل امنیتي ادارو 14 غیر ملکیان نیولي دي چې پکې د امریکې، برطانیې او د فرانس شهریان شامل دي. نیول شوي کسانو باندې په مظاهرو کې د شرکت الزام لګول شوی دی.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا آسیایي پرمختیایي بانک د سیلابونو له امله پاکستان ته رسېدلو زیانونو، سماجي تحفظ او د خوراکي موادو د خوندیتوب او خلکو ته د روزګار موقع برابرولو کې د مرستې لپاره د 1.5 ارب ډالرو د مالی امداد منظوري ورکړې ده. اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان موجوده اقتصادي صورت حال کې د یاد بانک لخوا قرضه ورکول ګټور ګام دی او دا ګام به د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو په پاکستان د اعتماد د بحالۍ کې لوی رول ولوبوي. بشپړ راپور له عبدالرزاق خوري.
د ایشیایي پرمختیایي بانک په ویب سایټ ورکړل شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان سره د غمالی مرستې د براس نومې مخصوص پروګرام لاندې کیږي. بیان زیاتوي چې 1.5 ارب ډالر به د حکومت لخوا جوړ شوی د 2.3 ارب ډالرو هغه پروګرام کې مرسته وکړي کوم چې د روس او یوکرین جنگ او په نړیواله کچه د نور پیښو منفي اغیز کمولو لپاره جوړ کړی شوی وو. په پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو د سانګې استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي د بانک لخوا د قرضې منظوري نه یوازې د هیواد اقتصادي ستونزو کمولو لپاره ګټوره ده، بلکې دې سره به د نورو هیوادونو په پاکستان اعتماد هم بحال شي.
د اکانومي ضرورت خو زمونږ ډېر زیات دی، ځکه چې نن سبا زمونږ اکانومي د فلټ د وجنه او دغه شی د یوکرین رشیا کم جګړه ده، نو د هغې په وجه هم پاکستان اکانومي متاثر شوی دی. بیا دا اوس ریسنت فلټ چې راغی د دې په وجه باندې اکنامک اکټیویټي چې کوم دي نو هغه اسلو دي. دا خو د پاکستان ضرورت نه پوره کوي. البته دا خبره ده چې دا د پاکستان باندې اوس د انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز او د نورو ملکونو هغه اعتماد چې کوم دی نو هغه بحال کېدو کې به غټ کردار ادا کړي.
په جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې د بانک په مرسته به د نغدو پیسو ترلاسه کوونکو کورنو شمیره د 2.9 میلیونو څخه 9 میلیونو ته لوړ شي. لومړنو او منځنو سکولونو کې د ماشومانو شاملېدو، امیدوارو او پیو ورکوونکو خزو او د کوچني ماشومانو لپاره د طبي سہولتونو سیوا کولو او د خوراک ضرورتونو پوره کولو کې به مرسته وکړي. په پیښور کې میشته د میرمنو د حقوقو فعال شبینه ایاز په دغه قرض کې د میرمنو او ماشومانو لپاره د پیسو مختص کولو ستاینه کوي او وایي چې د پیسو په شفاف طریقې سره د لګولو لپاره باید حکومت منظم اقدامات وکړي.
پکار ده چې ذهن کې وساتو چې دا لون دی انټرسټ سره به واپس کوو. نو د دې خرچ کول نور هم زیات پکار دی چې مطلب کانشس افورټ سره موږ خرچ کړو چې دا چا باندې به کوي او څنګه به کوي. ولې چې موږ سره د پاکستان کې څه اس قسم ډاټا نشته موږ ګورو چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دی یا احساس پروګرام دی د دې څونه لوی ایکسرسایز شوی او بیا دې تکلیف شوی دی چې دا دا چې کوم دی دا ضرورتمند دی او د هغه لپاره یو طریقه کار جوړ شوی دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له امله پاکستان ته خواوشه د دیرش ارب ډالرو زیان رسیدلی او د ایشیایی پرمختیایی بانک شمیرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 33 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د یاد بانک لخوا د قرضې په منځوري د خوشحالي سرګندونه کړي او په ټویټر یې لیکلي چې د سلیریشتم اکتوبر نه شروع کیدونکو هفته کې به معاهده لاسلیک شي او فنډز به جاری شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
وایس اف امریکا ڈی ودا د بهرنیو هیوادونو د خاریانو غیر ملکی پروژو د خوندي ساتلو لپاره د یو ځانګړي یونټ د پرانستلو پریکړه شوې ده. د حکومت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کابینې غونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بهرنیو هیوادو د تحفظ لپاره د پروټیکشن یونټ د پلان په حق باندې معلومات ورکول شوی دي. د وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ د غونډې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره کاونټر ټیرریزم څنګه نور هم د غځولو پریکړه شوې ده. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
د حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې د کابینې وغونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بارنۍ ایوادو د پروژو د تحفظ لپاره د پروټیکشن یونټ د پلان په اړه باندې معلومات ورکړل شو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې د غونډې د تراګری لمنځه وړلو لپاره کونټر ټیرریزم څنګه نور هم په صوبه کې د غځولو پریکړه وکړله. صوبایي کابینه دغه پریکړه هم کړې ده چې سپیشل پروټیکشن یونټ او د سیټیډي د منصوبو د پراخولو لپاره له مرکزی حکومت څخه به مالی مرسته ترلاسه کوي. حکومت دغه اعلان پر داسې مهال باندې کوي چې دلته په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو له لوري بریدونه زیات شوي دي. په روانه اونۍ کې په خاران کې د بلوچستان پخوانی چیف جسټیس محمد نور مسکنزی د وسلوالو له لوري ووژل شو چې مسؤلیت یې بیلې په سر اخیستی و. سیاسي څېړنکار محمد کاظم منګل په دې باب ویایي.
دلته بلوچستان کې یو سندک پروجیکټ دی ریکوډیک اوس بیا شروع کیږي. هلته ګوادر دی دودڑ دی بلوچستان حکومت کوشش دی واقعي ډېر زیات د سرمایه کاری غواړي چې نور غیر ملکی کمپنیان دلته راشي او دلته سرمایه کاری وکړي. نو د دې حفاظت لپاره دا اقدام دا فیصله شوی دی. ګوادر دی سندک دی دودڑ دی د دې خاص فائدہ بلوچستان ته نه دی رسیدلی او سیکورټی باندې خرچه کیږي لیکن فائدہ نشته. دلته حالات سم نه دی. مستقبل کې هم د دې یونټ بس د دې تنخواه د دې مراعات فائدہ بلوچستان خلکو ته نه رسیږي.
دلته په بلوچستان کې خلک د سی ټی ډی او عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري. په خاران کې عملیات وکړل چې په ترس کې څلور وسلوال وژلي وو. حکومت ویلی وو چې دوی له بیلې سره اړیکې لري خو اسپار بلوچ میسینګ پرسن وویل چې دا جالي مقابله ده. د دوی له خولې چې وژل شوي کسان له وړاندې په جبري توګه باندې بې درک وو. په روانه اونۍ کې د بلوچستان په ضلع چاغی کې د بیریک ګولډ کمپنۍ چیف اگزیکټیو افیسر د ریکوډیک د پروژې دوره وکړله. لالا وزیر سره خبرې هم وکړې. حکومت اعلان کړی وو چې د ریکوډیک پروژه به پر 14 اگست به پرانست کړي خو تر اوسه پورې دا پرانستنه د سوي. پاکستان او چین له کاشګر څخه تر ګوادر پورې د سیپیک د لوی لارې پروژه هم پرانستې ده پر کوم چې 15 ارب ډالر لګښت راغلی دی. د دې مرکز په بلوچستان کې دی. بلوچ ملتپاله د دغو پروژو مخالفت کوي او وی چې مرکزی حکومت د دوی وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي. حکومت بیا وی چې ځینې بارنی ایوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د دوی په خبره چې دوی دلته د سیپیک او بارنی پانګه ناکامه کول غواړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
ترنو اردن خو دا وایس اف امریکا دی ودا د جارجیا د صنعت د خونی یا چمبر اف کامرس مرسیاله مشه جارجی ته د پاکستان بلوچستان صوبې ته تللی او غواړي چې د اسلام آباد ترڅنګ په بلوچستان کې هم د کاروبار لارې ولټوي. د جارجی ته دې سفر ته حکومت او د بلوچستان کاروباریان په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه نور تفصیل د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د یورپی ملک رومانیا د چیمبر اف کامرس مرستیاله صدر جارجیتا وای غواړي په لنډ وخت کې خپل کاروبار و بلوچستان ته هم وغځوي. د جارجیتا په خبره په همدې موخه کوټه تراغلي او له بیلابیلو کاروباري او حکومتي شخصیتونو سره یې لیده کاته کړي.
زه بلوچستان او کوټه ته په دې راغلی یم چې دلته د سرمایه کاری د لګولو لپاره مارکیټ او زمينه وګورم. زه غواړم چې دلته له صنعتکارو سره په ګډه کار وکړم.
جارجیتا دغه خبرې په کوټه کې د کوچنیو صنعتونو په خونه یا چیمبر اف سمال انډستریز کې له صنعتکارو او تجارانو سره د ملاقات پر وخت وکړي. پر دې موخه د بلوچستان حکومت ویاندی فرح عظیم شاه په خپل وینا کې وویل جارجیتا د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په ترنول سیمه کې د پسونو د کلمو کارخانه لري چې شاوخوا سل کارکونکي پکې کار کوي. وای په راروان وخت کې به دا او دې ته ورته کارخانه په بلوچستان کې د لګولو زمينه ورته برابروي او په دې موخه جارجیتا ته د کوټې دوره ورکړي.
دا مقصد هم دا دی چې دلته وځای خلکو ته ګټه وشي، د روزګار زیاتی مواقع پیدا شي، خلک په کاروبار وپوهول شي او بیا کاروبار په لاس ورکړو.
د صنعتکارو په وینا چې په بلوچستان کې د زراعت، کښت، کروندې او مالداری ترڅنګ د معدنیاتو صنعت کې که سرمایه ولګول سي دا به د بلوچستان او ملک خراب معاشي وضعیت په برابرولو کې لوی رول ولوبوي. د ژوب د چیمبر اف کامرس مشر بلال احمد مندوخیل په خبره که حکومت په رښتیا د صوبې او ملک د معیشت د ښه کولو لپاره کار کول غواړي نو د ایالت د امنیت خرابه وضع دې سمه کړي او د معدنیاتو و کاروبار ته دې د صنعت درجه ورکړي.
په صوبه کې چې کوم سکیورټي حالات دغه ترګردو زیاتې مضبوطې دن او سمیدن او د سکیورټي کوم مسائل دغه ختمون ډېر ضروري دي. دوم دا دی چې زموږ سپیشلی زموږ د بلوچستان کوم د ماینز اینډ میلر په حواله کوم خبره ده، د غرو ډبرې او د غرو په درغرو لاندې کوم معدنیات دي په دغه باندې کوم کار کېده دي. دغه دپاره تر اوسه په 15 کال کې زموږ په بلوچستان په صوبه کې دغه شعبې ته د صنعت درجه نه ده ورکول شوې.
د ایالتي حکومت ویاندې فرح اعظم شاه په خبره دوی په دې پوه دي چې د ایالت د امنیت وضع ښه نه ده، خو وایي د حالاتو د سمولو لپاره اوسنی حکومت خپلې ذمهواري ترسره کوي او ډېر ژر به بلوچستان د تجارت مرکز وګرځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په تازه خبر کړي ریپورت کې پاکستان هم په هغه درجه باندې کې راوستي چې د حکومت لخوا د انټرنیټ پر فعالینو بندیزونه لګول کیږي او د انټرنیټ کاروونکو نشي کولای چې په آزاد توګه د خپل خوښې مواد خپاره کړي. په دغه نوملړ کې یو شمېر نور هیوادونه هم شامل دي چې د انټرنیټ آزادۍ نه ورکول کیږي. په دې اړه یو راپور احسان محمد خان وړاندې کوي.
د انټرنیټ د آزادۍ او حقوقو په اړه د سارنې نړیوال ادارې فریډم هاوس په دغه تازه ریپورت کې چې د اویا هیوادونو دننه د انټرنیټ آزادۍ صورتحال جاج اخیستی شوی، په دغه یاد ریپورت کې چې پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د دوی د درجه بندۍ تر مخه د انټرنیټ د کارولو آزادي نه ورکول کیږي. په دغه نوملړ کې درې قسمه درجه بندۍ تر سره شوی دي: د انټرنیټ په مکمله توګه آزادي، دویم د انټرنیټ په جزوی یا سه برخه آزادي، او دریمه درجه هغه ده چرته چې د انټرنیټ آزادي نه ده ورکړل شوې. په دغه نوملړ کې پاکستان په دریمه درجه کې ایښودل شوی دی. د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو د پاره کارکونکو یو ماهر اسامه خلجی د دغه درجه بندۍ په اړه وایي:
دا ګورو چې جاسوسي سرویلنس چې دی هغه ډېر زیات کېږي په انټرنیټ باندې، نو د خلکو ټول چې دی انټرنیټ اکټیویټي هغه ټریک کېږي، مانیټر کېږي، موبایل فون به رجسټر کړي، سم به رجسټر کړي، انټرنیټ کنیکشن به رجسټر کړي، وی پی این باندې پابندي لګولې. د دې ټول همدا مقصد دی چې د خلکو باندې ذات به ذات نظر ساتل شي چې څوک زیات کم جمهوري حق ته د اظهار رائے هغه چې ایکسرسایز کوي اور که تنقید کوي ریاست دي پالیسیانو باندې هغه باندې دباو زیات
دا انټرنیټ ازادای پاکله چې پاکستان په سلو کې شپږیش نمبر لاست کړی دی خو بیا د سعودي عربستان بحرین مصر ایران او ځنې نور اسلامي هیوادونه هم په انټرنیټ بندیزونه پر ځای کوونکي هیوادونو کې شمیرل شوي دي د ډیجیټل حقوقو سازمان بایټس فار آل مشر هارون بلوچ وایي په اخیری سو کلونو کې او په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف واکمنۍ په وخت کې پاکستان کې یو شمیر نوي بندیزونه ولیدل شو چې د دې سره د دغه ازادای کچا نورهم ٹیچر شوا
بہت ساری ایسی لا میکنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کانٹینٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں سوشل میڈیا کے یوزرز کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارا کانٹینٹ انہوں نے بلاک کیا ہے ویب سائٹس بلاک کی ہیں پاکستان میں اس وجہ سے
دی وائی دغه اخری کلونو کې پر ټولنیزو رسنیو د موادو سارنا د آن لائن مواد لری کول په ویب پانو بندیزونه دغه مواد جوړونکو سارنا او زورول او یو شمیر داس نور حکومتي ګامونه ولیدل شو چې د ډیجیټل یا انټرنیټ حکونو پر ضد ګڼل کیږي هارون بلوچ زیاته کړه دا یوازې د پاکستان قصه نه ده بلکې ټول هغه هیوادونه چرته چې جمهوریت نشته او یا بیا جمهوری رویه یې نه دی خپلې کړې نو دغه هیوادونه د انټرنیټ د ازادۍ څخه ویره کوي ځکه چې دوی دغه انلاین مواد د خپلو ګټو پر ضد ګڼي په دغو کې زیاتره بیا هغه اسلامي هیوادونه دي چرته چې د بچای نظام دی خو بیا چین غونډه هیواد هم تر ټولو کمه ازادي ورکونکو هیواد دی چې دغه رپورټ تر بخه په سلو کې یوازې لس نمبر ورته ورکړل شوی دی احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پېښور
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د